د ازادې رادیو د خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادې رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د اولمپیک نړیوال کمیټې د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی چې په پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک په لوبو کې د افغانستان ګډون به یوازې د ښځو او نجونو سپورت ته د اجازه ورکولو له شرط سره تړلی وي. طالبانو په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو د لګولو په ترڅ کې د ښځو پر سپورت هم بندیز لګولی. د اولمپیک د نړیوال کمیټې اجرایه بورد د سویس په لوزان ښار کې په خپله پرونۍ غونډه کې په افغانستان کې د ښځو پر سپورتي لوبو د طالبانو د محدودیتونو په اړه د یو بشپړ راپور له اورېدو وروسته له دې کبله سخته اندېښنه وښوده او په کلکه یې وغندل. خو دې کمیټې طالبانو ته کوم ضرب الاجل ونه ټاکه. د اولمپیک نړیوالې کمیټې له غونډې وروسته په یو بیان کې له طالبانو وغوښتل چې د پاریس په اولمپیک کې د افغانستان د ټیمونو په ترکیب کې نجونو ته هم ونډه ورکړي. د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ پرون د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتنه وکړه چې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو په خاطر د افغانستان ته په نړیوالو سپورتي لوبو کې د ګډون اجازه نه ورکوي. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټام ویسټ ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې هیڅ چاته ګواښ نه پیښیږي. مجاهد او ویسټ پرون د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې سره وکتل او د طالبانو د دفاع وزارت یې د خبرو جزئیات خپره کړي دي. ښاغلی مجاهد او ورسره پلاوی له تیرو دوه ورځو راهیسې په اماراتو کې دي او هلته د اماراتو له لوړ پوړو چارواکو سره هم پر دوه اړخیزو مسایلو خبرې کړي. طالبان دغه ډاډ داسې مهال ورکوي چې له دې مخکې د سیمې ځینو هیوادونو ویلي وو په افغانستان کې نړیوالې او سیمه ییزې تروریستي ډلې لکه القاعده، داعش، تحریک طالبان پاکستان او نورې لا هم فعالیت لري. امریکا په 13 اګست میاشت کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې وواژه. په 13 میاشتو کې د پاکستاني طالبانو یو شمېر مهم قمندانان په پکتیکا، پکتیا او کونړ ولایتونو کې وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت خبر ورکړی چې په بازارونو کې د پیاز او رومي بانجانو د بیې ټیټولو ته عملی هڅې پیل کړي. بختر خبری اژانس د طالبانو د مالیه وزارت په حواله ویلي دوی له بهره په واردېدونکو پیازو او بانجانو ګمرکي تعرفه له 40% 15% ته ښکته کړي. په خبر کې راغلي چې دا لارښوونه له پرون یعنی سه شنبه د افغانستان په ټولو ګمرکونو کې عملي شوې ده. یو شمېر کابل ښاریانو په دې وروستیو کې ازادۍ راډیو ته ویلي چې د یو چرک رومي او پیازو بیا سلو افغانیو ته پورته شوی. د پیازو او بانجانو د لوړې بیې یو دلیل پاکستان ته د دې سبزیجاتو صادرول بلل شوی چې د پاکستاني چارواکو په وینا هر ورځ 300 تر 400 کانتینره هغه هیواد ته ورځي. ایرانی چارواکو د سپاه پاسداران انقلاب د یو افسر د وژنې په جرم 15 تنه په اعدام او 11 تنه نور په اوږده حبس محکوم کړل. رویټرز خبری اژانس د ایران د ایرنا خبری اژانس په حواله ویلي دغه 13 کسان او 3 کم عمره ځوانان پرون سه شنبه د سپاه پاسداران د بسیج ډلې د یو مسؤول روح الله عجمیان د وژنې په جرم محکوم شول. ایرنا خبری اژانس د محکومانو هویت نه دی ښودلی او د ایران د قضا ویان مسعود ستایشی هم پر محکومو سانو د جرم هیڅ راز ثبوت نه دی وړاندې کړی. د شوی اډاله مخې د قتل د نوومبر په 12مه تهران ته نږدې په کراچ ښار کې شوی. داسې چې 14 کسانو اجمیان محاصره کړی او پر هغه یې د چړو او ډبرو گزارونه کړي. او د چین ولسمشر شی جین پینګ په یو درې ورځني سفر سعودي عربستان ته ځي او د تیلو د دغه ستر تولیدونکي هیواد له پاچا سره ګوري. د سعودي عربستان د رسمي خبري اژانس له مخې شی جین پینګ به نن سعودی عربستان ته روان شي. د 2014 کال وروسته سعودي ته د نوموړي لومړنی او د کورونا د وبا له خپرېدو وروسته بهر ته د هغه دریم سفر دی. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د سعودي عربستان او امریکا اړیکې د انرژۍ، سیمه ییز امنیت او بشري حقونو د اندېښنو له کبله ترینګلې شوې دي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره وسید د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو.
در دې شیبه د ازادۍ رادیو خبري ټولګه.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورځو لومړی موضوع ته. د اسلامي همکارۍ سازمان او یو شمیر هیوادونو او شخصیتونو د مزار شریف پرونی خونړۍ چاودنه غندلې او غوښتنه یې کړې چې له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. په دغه برید کې چې د حیرتان د نفتي موادو د کارکوونکو پر بس موټر وشوه، لږ تر لږه اوه کسان ووژل شول او یو شمیر نور ټپیان شول. پرون همداراز د جلال آباد ښار د صرافیو په مارکیټ کې هم چاودنې یو شمیر کسان ژوبل کړل. د موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
له تیرې یوې اونۍ راهیسې د افغانستان شمال د دوو خونړیو چاودنو شاهد و چې ملکي اهداف یې په نښه کړل. تر ټولو تازه چاودنه پرون په مزار شریف کې د حیرتان د نفتي موادو د کارکوونکو د سپرلۍ پر موټر وشوه چې د بلخ د امنیه قمندانۍ په وینا لږ تر لږه اووه تنه یې ووژل. د دغې قمندانۍ ویان آصف وزیری تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل پېښه د درېیمې ناحیې په سید آباد څلور لاره کې په یوه کراچۍ کې د ایښودل شوي ماین له کبله وشوه.
په دغه چاودنه کې د حیرتانو کارګوټي د موادو نفتي ادارې اووه تنه کارکوونکي په شهادت ورسېدل او شپږ تنه نور هم ټپیان شول. دغه پېښه د یو کنار جاده ماین له امله چې په یو کراچۍ کې جای په جای سوی دغه چاودنه رامنځته شوه. زموږ د امنیتي ځواکونو او پولیسو پلټنې په دې اړه روانې دي. مونږه د پیښې د قربانیانو کورنۍ ته ډاډ ورکوو چې انشاءالله د دغې پیښې ذلیل او خوار عاملین به نیسو او د قانون منګل ته به سپارو.
ځینې ځایي رسنیو په مزار شریف کې د ابو علي سینا بلخي روغتون په حواله ویلي چې پیښه کې اته تنه وژل شوي او لس نور ژوبل دي. تر پرون ماخوستن پورې لا د چاودنې مسؤلیت کومې ډلې نه و منلی. د مزار شریف پرونۍ خونړۍ چاودنه د بېلابېلو خواوو له لورې غندل شوې هم ده. په کابل کې د اسلامي همکاري او د سازمان ماموریت د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه چاودنه وحشیانه بللې او غوښتنې کړې چې عاملان باید پیدا او حساب کتاب ورسره وشي. اعلامیه کې د دغه سازمان د جنرال قونسل په حواله ویل شوي چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات او تاوتریخوالي د ریښو وچولو لپاره اړینه ده چې د دې ډول ترهګریزو بریدونو مخنیوی وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی هم پر برید خواشینی ښودلې او غندلې دی. ځینو فعالانو او سیاسي څیرو هم د برید غندنه کړې او لیکلې دي افغانان لا هم د جګړې له اوره خوندي نه دي. دا برید نږدې یوه اونۍ وروسته تر هغه کېږي چې ورته چاودنې د بلخ په څنګلوري سمنګان ولایت کې شپاړس تنه ووژل او شاوخوا شل نورې ژوبل کړل. د سمنګان د ایبک ښار چاودنه تیره چهارشنبه پر یوه دیني مدرسه کې وشوه او مرګ ژوبله یې هم ټوله د مدرسې زده کوونکو ته واړوله چې تنکي ځوانان وو. پرون سه شنبه د جلال آباد ښار د صرافیو په مارکیټ کې هم چاودنې لږ تر لږه نه تنه ژوبل کړل. په افغانستان کې دغه چاودنې داسې مهال کېږي چې طالبان ادعا کوي په ټول هیواد کې یې امنیت ټینګ کړی او په خبره یې د داعش 98% ګواښي هم له منځه وړی دی. د امنیتي چارو یو شمېر کتونکي وایي چې داعش ډله او د طالبانو د حکومت یو شمېر نور وسلوال مخالفان کولی شي وخت ناوخت په چاودنو او چریکي بریدونو سره د طالبانو حکومت ته سرخوږی جوړ کړي.
و موریدل چې د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د سیاسي ثبات لپاره د تروریستي حملو د مخنیوي غوښتنه کړې. د غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې په تېره نږدې یوه اونۍ کې په مزار شریف، جلال آباد او ایبک ښارونو کې خونړۍ چاودنې وشوې. دا بریدونه څوک ترسره کوي او طالبان یې ولې په مخنیوي کې پاتې راغلي؟ د پښتنې زما همکار اسدالله لودین د پوځي چارو له کارپوه احمد خان اندړ نه د مرکې په سر کې کړي.
دا افغانستان د خلکو د دښمنانو کار ده او زه باور لرم چې دا د داعش د تروریستي ډلې عمل ده چې ترسره کړی ده او غواړي چې نړۍ ته او د سیمې وادو ته خپل موجودیت وښيي.
اندر صاحب، دا ډول بریدونه د طالبانو حکومت ته څومره لویه ننګونه ده، ځکه دوی ټټر وهلی چې په افغانستان کې امنیت سراسري ټینګ کړی دی.
بلې، و طالبانو وروسته د جمهوریت له سقوط څخه ډېر ژر وکولی سول چې د افغانستان په ټوله مځکنۍ بشپړتیا باندې خپل حاکمیت ولري. خو د یو سرتاسري او دوامدار امنیت لپاره ډېر شرایط دي چې هغه کار حرکات ته سپارل دي او همداسې د سیمې او د نړۍ هیوادونو سره خپلې اړیکې سمول دي. موږ وینو چې د افغانستان دغه خراب اقتصادي وضعیت د دې باعث کېدلی سي چې ډېرې تروریستي ډلې دلته د افغانستان د بېوزلۍ نه استفاده وکړي او دلته سربازګي وکړي. د دې د مخنیوي لپاره ډېرې ستونزې دي چې طالبان به کچیر خپل یو معیاری حکومت رامنځته نه کړي او د سیمې له هیوادو سره خپلې اړیکې سمې نه کړي، کار الیکات ونسپاري، د دغسې انتحاري او انفجاري حملو د تورستانو د کړنو مخنیوی به ورته ستونزمن شي.
او اوس مهال افغانستان کې د طالبانو خلاف کومې ډلې وسلوال فعالیت کوي او دا ډلې څومره د طالبانو حکومت ننګولی شي؟
ښه، که موږ وګورو اوس په واضح توګه د داعش تروریستي ډله د افغانستان پلازمینه کابل او په ځینو نورو ولایتونو کې خپل شتون ښیي او تروریستي او تخریبي حملې هم کوي. هغه هم په داسې مهمو نقطو کې چې د نړیوالو د رسنیو سالیکو ګرځي، او همداسې ډېرې نړیوالې رسنۍ دا اعلانونه کوي چې په افغانستان کې تر 200 پورې تروریستي ډلې شتون لري، چې زه باور لرم هغه هم ورو ورو که دا وضعیت اقتصادي د خلکو خرابي هغوی به هم خپل شتون وکړي. له بلې خوا د افغانستان د مقاومت جبهه چې د ښاغلي احمد مسعود په مشرۍ ده، هغه هم په ځینو ولایتو کې د طالبانو په مقابل کې جنګیږي، او د طالبانو د حکومت لپاره که چیرې یو معیاري حکومت ته مخنه کی او د نړۍ سره د ملګرو ملتونو د منشور سره برابر خپل حکومت جوړ نه کی، دغه وړې تروریستي ډلې چې اوس ډېرې ضعیفې دي د وخت په تیریدو سره کیدای شي د ځینو استخباراتو او د زبر ځواکونو په مرسته ډېرې قوي شي، او دا به طالبانو ته او ټول افغانستان ته به یو خطر وي.
د سیاسي او پوځي چارو کارپو احمد خان اندرو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. ازادۍ راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واوري. د کیلو هرتز په حساب ازادۍ راډیو په 2000 اویا، 2140، 13,800 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شئ. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي دي چې افغانستان لا هم د نړۍ په 350 تریاک تولیدوي. یوناما پرون په یو بیان کې وویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي روزا اوتنبایوا په دې اړه د طالبانو له مشرانو سره په کتنو کې هم خبرې کړې دي. مرسلین ارسلا په دې اړه نور جزئیات راکړل.
او میشتې مخکې طالبانو خپل مشر ملا هبت الله ته منسوب حکم نشر کړی چې په هغه کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع اعلان شوی دی. اوس تازه د افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت د نوي فصل دوه اونۍ تیریږي. په ځینو سیمو کې کښت هم شوی دی. په دې اړه کاروندګر په هغه سیمو کې چې د کوکنارو له کښته راګرځول شوي دي، هغوی دا شکایت لري چې دوی ته تر اوسه پورې بدیل کښت نه دی ورکول شوی. له دې جملې موږ د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې له حبیب الرحمن او په اورزګان کې هم له احسان الله سره خبرې وکړې. دا دوه هغه کاروندګر دي چې په تېرو کلونو کې پر خپلو ځمکو کوکنار کرل. دوی ازادۍ راډیو ته وویل چې سږ کال دوی د کوکنارو پر ځای غنم کرلي، خو تر اوسه پورې د طالبانو حکومت له لوري له دوی سره د بدیل کښت مرسته نه ده شوې. خو هغه څه چې دوی تنه شکایت لري دا دي چې بدیل کښتونه تر ډېره په افغانستان کې او له افغانستانه بهر بازار نه لري، او د حکومت له لوري هم دوی ته بازار موندنه نه ده شوې. د همدې له امله د دې عاید د تریاکو سره نشي برابرېدی او د دوی هغه اقتصادي ستونزې چې دي نشي رفع کولی. تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي استازي رضا اوتنبایوا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین سره کتلی دي، او په دې لیدنه کې هغې په افغانستان کې د تریاکو د تولید له دوامه اندېښنه ښودلی، او دغه راز ویلي دي چې د کوکنارو د کښت په برخه کې د دوی د مشر د فرمان له ورکړې وروسته هم له کروندګرو سره په دې برخه کې د بدیل کښت د برابرولو برخه کې مرسته نه ده شوې. یوناما په یو ټویټ کې تازه ویلي دي چې لا هم افغانستان کې د نړۍ 15% تریاک تولیدېږي، او دا د اندېښنې وړ خبره ده.